آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام زه نو شباشنای د امریکا غاګ آشنا رادیونه په موکې د سیمه او نړۍ د مهمه خبرونو سر ټکوته.
د عدلی وزارت وایي تیر کال زرګونه جریبه ځمکه د زورواکانو او غصبینو نه بیرته اخیستې ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې په واده برید کړی شل تنه وژلې دي او په بلجیم کې یوې محکمې سلا عبدالسلام او د هغه ملګري ته د شلو کلونو بند تیرولو سزا ورکړه.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشې. نن د دوشنبې ورځ د سوړ د میاشتې درېیمه د 2013 کال د اپریل د میاشتې له 23 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونو کې دا هم درته لرو. افغان علماو د خلکو نه غوښتي چې انتخاباتو ته نوملیکنه وکړي.
اصلاحات په زور سره، په توپک سره، په کوتک سره منځته نه راځي، بلکې د علمای کرامو په توصیه سره او د خلکو په رایه سره منځته راځي.
د تیرو څلورو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو د ډنډ پټان لاره د سوداګرو پر مخ تړلې ده.
که چیرې دغه حالت دوام وکړي نو زموږ تاجر ته د دې نه زیات تاوان اوړي، ولې متاسفانه چارواکي په دې باندې تر اوسه نه دي توانېدلي.
ایران وایي که امریکا د 2015 کال اتومي موافقه ماته کړي نو تهران به خپل اتومي پروګرام بیا پیل کړي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر عاشق الله رحیم زی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولنډ خبرونه. د افغانستان د عدلی وزارت وایي د 1306 نوي کال راهیسې زرګونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکانو او غاصبینو نه بیرته اخیستې ده. د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاضت په دې حکله امریکا غږ ته داسې ویل.
وزارت عدلی اسلامي افغانستان
عدلی وزارت په تیر یو کال کې د شپږ وزارت دولتي ځمکې له غصب څخه دفاع کړې ده. محکمې وروسته له هغه چې عدلی وزارت ورته خپل دلایل او اسناد وړاندې کړل، د ځمکو په تړاو یې د دولت په ګټه فیصله وکړه.
د افغانستان د رایزیو ادارې هم ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د نوي زرو جریبو نه زیات دولتي ځمکه غصب شوې ده او دوی لیست عدلی وزارت ته سپارلې ده. د بادغیس ولایت امنیتي چارواکي تیره شپه وسلوالو طالبانو د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر یو مرکز برید کړی دی. په برید کې د ملي بردو 9 عسکر وژل شوي دي. د بادغیس ولایت د امنیت قمندانې د امنیت عامر غلام سرور حیدری امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د برید تیره شپه د دې ولایت د مرکز قلاینا او ښار سره نږدې د باغبان په سیمه کې شوی دی. په برید کې د ملي بردو 2 تنه سرتیري ټپي شوي هم دي. د ننګرهار ولایتي چارواکوي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د چپلیار په ولسوالۍ کې د دریو ورونو څخه چې تازه د طب د پوهنځۍ نه فارغ شوي ول سرونه پرې کړي دي. د ننګرهار د والي ویان اتاولا خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ په تیریلي سیمه کې داعش وسلوالو د ډاکټر نواب درې زامن له کوره ویستلي او سرونه یې ترې پرې کړي دي. د لوګر ولایتي چارواکوي د دغ ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو درې انټنونه ته ور اچولای او سوځولې دي. د لوګر د والي ویان سلیم خان سالی امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه تیره شپه د محمد اغه ولسوالۍ په غزنی خیل او سیمه کې شوې ده. د په وینا د انټنونه د افغان بیسیم اتصالات او ام ټي ان مخابراتي شبکو ول. دا هم نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتون وای چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI اردو او طالبان ټول یو دي. ښاغلی پښتون پرون د لاهور په موچګیټ کې د زرګونو پښتنو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې نور د پښتون محکومیت نشي زغملی او په واک او امکاناتو کې خپل برخه غواړي.
هغه خلک چې مونږ خائن بولي مونږ د پاکستان د قانون په اساس ثابت کړی چې څوک خائن دي. د پاکستان د قانون لسمه ماده وایي چې خلک د بیان ازادي لري. د پاکستان د قانون شپږمه ماده وایي هر هغه څوک چې قانون سبوتاش کړي څرګند خائن دی. دوه جنرالانو څو واري له قانون څخه سرغړونه کړې ده.
خغلی پښتون په دې ټینګار وکړ تر هغه به مبارزه کوي تر څو چې پښتونو باندې د پاکستان د پوځي جنرالانو د ظلمونو حساب کتاب نوي شوی. د پاکستان په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې پولیسو یو مسلمان په دې تور نیولی چې یوې عیسوي مېرمنې ته یې اور اچولی او وژلې ده. دغه مسلمان د عیسوي مېرمنې نه غوښتلی ول چې د هغه سره دې واده وکړي، خو هغې انکار کړی و. پولیس وایي دا پیښه د پنجاب ایالت د سیالکوټ په سیمه کې شوې ده. پولیس وایي مشکوک کس په مېرمن د خاورو تیل اچولی ول او بیا یې اور ورته اچولی و. مشکوک کس چې رضوان ګجر نومیږي پولیس یې نیولی او په خپل جرم اعتراف هم کړی. د یونان د لیسبوس په ټاپو کې د پناه غوښتونکو او ځایي خلکو ترمنځ په خوډب کې لس تنه ژوبل شوي دي او پولیسو د سلو نه زیات کسان نیولي دي. د خبر تفصیل د نوشابې آشنا ناوري.
پناه غوښتونکو د لیسبوس په ټاپو کې وروسته تر هغې مظاهرې وکړې چې محکمې حکم وکړ تر څو چې په دې ټاپو کې د پناه غوښتونکو په اسنادو کار پیل شوی نه وي، هغوی بل ځای ته د تګ اجازه نه لري. ځینې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په پناه غوښتونکو د برید د ښي لاس بدماشانو کړی. د لیسبوس ښاروال وایي چې په دې ټاپو کې شاوخوا لس زره پناه غوښتونکي دي او دا ټاپو یې یرغمل کړی دی. ښاروال د یونان د مهاجرینو چارو وزارت ته لیکلي دي چې ټاپو کې د نورو پناه غوښتونکو ګنجایش نشته. پولیسو ویلي دي چې اکثره ژوبل شوي کسان پناه غوښتونکي دي چې روغتون ته د علاج لپاره وړل شوي دي. نوشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نوریا. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په شمال کې په واده برید کړی، لږ تر لږه شل تنه وژلې دي. دا پیښه د حاجا په ولایت کې شوې ده. د ولایت د عامې روغتیا رئیس خالد النادری ای پی خبري اجنس ویلي دي چې اکثره وژل شوي مېرمنې او ماشومان دي. ښاغلی نادری ویلي دي چې خلک په یوې خیمه کې راټول شوي ول چې برید پې وشه. هغه وایي چې په برید کې ناوې هم وژل شوې ده. په برید کې د زوم په شمول 15 تنه ټپي شوي دي. خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه بیا وایي چې حوثي شیعه یاغیان د خلکو په منځ کې پټیږي او د هغوی نه د سپر په توګه کار اخلي. په بلجیم کې یوې محکمې صلاح عبدالسلام او یو بل ملګری یې سوفیان عیاري په شلو کلونو بند تېرولو محکوم کړل. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
په صلاح عبدالسلام او سوفیان عیاري دا شک دی چې په 2015 کال کې په پاریس کې په بریدونو کې لاس درلوده او هم یې د بلجیم د برسلز نه په ښار کې په پولیسو ډزې کړې دي. د پاریس په بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. محکمې ویلي دي چې د حکم د اعلان په وخت دواړه مشکوک کسان نه وو حاضر. عبدالسلام د فرانسې په شمال کې بندي دی او د چارواکو سره په تحقیقاتو کې همکاري نه کوي. د محکمې د حکم د اعلان په وخت کې شاوخوا ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي وو. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د اروپایي اتحادیې د سوداګرۍ د چارو مسؤلین وایي د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه وغواړي چې د المونیمو او وسپنې د ګمرکي تعرفو د لوړولو پلان نه دی تیر شي. میرمن مرکل او ښاغلی ماکرون په همدې روانې اونۍ کې دلته په واشنگتن کې د ښاغلي ټرمپ سره ګوري. هغوی به کوښښ وکړي چې د اتلانتیک سمندر په دواړو غاړو کې د اروپا او امریکا ملګرتیا په داس حال کې قوي کړي چې د شمالي کوریا او ایران په شان د ګډو ستونزو سره مخ دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دیموکراتان په دې تورن کړل چې د بهرنیو چارو وزارت ته د هغه د کاندید وزیر مایک پمپیو د تاییدې مخه نیسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته مایک پمپیو کاندید کړی دی. اوس داسې اندېښنې شته چې شاید ښاغلی پمپیو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې نه د تایید هغومره رایې ترلاسه نه کړي چې د جلسې عمومي غونډې ته د باور او نه باور ترلاسه کولو لپاره وړاندې شي. دا مهال د امریکا د سنا مجلس سل غړي لري چې 150 جمهوري غوښتونکي، 2 مستقل او 9 څلوېختي دیموکراتان دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غا آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بي طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا ټلویزیون وګورئ.
امریکا غاگ آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غاگ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې اول سوالیو د شوراګانو ټاکنو ته د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په کم شمیر ګډون باندې اندېښنه ښودلې. په دې اړه درته رپورټ لرو. له ګروس سي اوري خو تر دې مخکې نن کابل کې د هغو کسانو مړي خاور ته وسپارل شول چې د دشتبرچی په سیمه کې د داعش په خونړي برید کې وژل شوي وو. چارواکي وایي چې په پرونی پیښه کې 55 کسان وژل شوي او لسګونه خلک زخمیان دي. رحیم ګل سروان په همدې اړه رپورټ را لګلې.
دا ځانمرګې برید د تذکرو د ویشلو په یو مرکز وشو. دا ماشوم لا تو هغو ماشومانو دی چې تیر ورځ وژل شوي. د رشید علوی تر په داسې حال کې چې په ویر کې پړې په امنیتی ادارو اچول چې ولې د داسې مرکز سم امنیت نه ساته. دا غتر وای چې دې مرکز پرانیستي ته به اجازه ورنکړي.
ما تصمیم گرفتیم که اینجا
موږ تصمیم نیولای د دوی دروازه بنده ده، موږ دوی نه پریږدو.
بنده است، بنده است، بنده است.
د راتلونکو پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د تذکیرو د ویش په دغه مرکز پرونی خونړی برید د راتلونکو ټاکنو په تړاو د خلکو په منځ کې د امنیت په تړاو باندې اندېښنې پیدا کړې دي. په دې سیمه کې ځینې خلک وایي چې که داسې بریدونه کیږي نو دوی تیار نه دي چې په ټاکنو کې برخه واخلي، خو ځینې نور بیا وایي چې له دې ټولو ګواښونو سره سره ټاکنو ته ورځي او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې خوښې نوماند رایه ورکوي. دا د تېرې ورځې د ځانمرګې برید سیمه ده. په دې سیمه کې خلکو ویل چې برید په لومړي سر کې د تذکیرو د اخیستو لپاره د خلکو لیکه کمه وه، او په همدې ورځ چې زیات خلک تذکیرو اخیستو ته راغلي وو سم امنیتي تدابیر ورته نه ونیول شوي. دا خلک وایي چې ټاکنو کې له برخې اخیستو ته نازړه دي.
دا پلمه ده چې رایه ورکړه او رایه واخله، دوی خپل ټول پلان طرحه کړی دی.
ځینې نور بیا په همدې سیمه کې وایي چې ټاکنو کې به برخه اخلي، خو دوی له مذهبي جګړو په ویره کې دي.
دوی د شیعه خلکو دښمن دي، په دې کې د وهابیانو لاس دی، دوی شیعه سره دښمني لري.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې د تېرې ورځې په برید کې 50 تنه وژل شوي، 25 نارینه، 22 ښځې او 8 ماشومان دي، 119 ټپیان شوي دي. دا برید د اشتلې په غاړه اخیستی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د تیرو څلور ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د ډنډ پټان لاره د سوداګرو پر مخ تړلې ده. دا چې ولې د دې پوښتنې ځواب په رپورټ کې اوري چې لږ وروسته خبرېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې اول سوالیو د شوراګانو ټاکنو ته د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو په کم شمیر ګډون باندې اندېښنه ښودلې، او د دیني عالمانو نه یې غوښتل چې دغه کمیسیون سره مرسته وکړي چې خلک ټاکنو کې ګډون وکړي. په همدې کله په مو کې د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالیو د روان ټاکنو د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې په کم شمېر د خلکو په ګډون اندېښنه ښودله، او د افغانستان د دینی عالمانو څخه یې غوښتي چې خلک دې په دغه بهیر کې ګډون ته وهڅوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ د یو شپې دینی عالمانو سره په یوه غونډه کې چې دغه کمیسیون په ودانۍ کې جوړه شوې وه د ټاکنو د روان بهیر په اړه د سلا مشورو پر مهال له دینی عالمانو وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې دې خلک ګډون ته وهڅوي. دې غونډې ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر معزوله دولتي په خپله وینا کې د ټاکنو په بهیر کې د خلکو په کم شمېر ګډون باندې اندېښنه وښوده. وویل چې د ټاکنو په بهیر کې خلک ګډون ته هڅولو په برخه کې د دینی عالمانو رول ډېر مهم دی.
مشکل دیگه کې فعلا پیش روی و نگرانی هست برای کمیسیون.
یو بل ستونزه چې همدا اوس موږ په وړاندې پرته ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د اندېښنې خبر ده، واقعا د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو کم رنګه ګډون دی چې په دې برخه کې هم دینی عالمان ډېر ښه رول لوبولی شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد له دینی عالمانو وغوښتل چې خپل دینی مکلفیت له مخې دې خلک د ټاکنو بهیر کې ګډون ته وهڅوي.
زموږ خواهش دا ده چې موږ سره همکاري وکړي په دې ډګر کې تر څو خلک د رایې په واسطه سره وکولی شي هغه اصلاح چې ټولنه ورته اړتیا لري هغه منځته راوړي. اصلاحات په زور سره، په توپک سره، په کوتک سره منځته نه راځي، بلکې د علمای کرامو په توسیع سره او د خلکو په رایې سره منځته راځي. که هغه په جمهوری ریاست کې دي، که په پارلمان کې دي، چې خلک ترینه تر اوسه شکایت کوي د ملت صحیح نمایندګي نشي کولی، هغه ته د وړو کسانو رسول چې د خلکو د دردونو څخه آګاهي د رایو په واسطه سره منځته راځي.
یوش به دینی آلمانو دی غونډه ته په وینا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په دې برخه همکاري ته چمتووالی وښود. خو د نوملیکنې په بهیر کې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره وکړه. د افغانستان د دینی آلمانو سرتاسري شورا یو غړي حافظ نصرالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د شفافو او رڼو ټاکنو په ترسره کولو دي د ټاکنو پر بهیر د خلکو باور بیرته پر ځای کړي.
د افغانانو خوشحالي او خوابدي ټوله په انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري. ازما په وچه زه ورته ګورم که چیرې په آینده کې شفاف انتخابات شي ټول افغانان به بیا راوځي په خپل خوښه باندې په لیر لور سپرو باندې ځي خپل سپتنه کارت به جوړي خپل رائے به استعمالي ته به دا معلومه شي چې دا زما رائے په حقیقت سره چې کوم زما زړه غواړي هغه ځای ته رسیږي اوس دا خلک بجوینو چې زما معلومات درم پښتنې کوم خلک دې په کوم اندازه باندې راوځي سپتنه کوي او محلوت
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وری د میاشتې په پنځشتمه د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د نوملیکنې بهیر پیل کړ چې دغه بهیر په لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 250 پورې رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. وسلوال مخالفانو د ټاکنو بهیر سره مخالفت ښودلی او تر اوسه په کابل، ننګرهار، غور او بادغیس کې د نوملیکنې په مرکزونو بریدونه کړي. د افغانستان د شفافو ټاکنو ټیپا د ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نوملیکنې په مرکزونو د بریدونو د اغېزو په اړه ویل چې دغو بریدونو خلک ویراولیدي. ښاغلی ایبزاده ویل چې په کابل کې د تیر ورځې د برید وروسته د خلکو ترمنځ یو ډول ذهني ناامني زیږیدلې ده.
اعصاب سیاسي باید مردمه بسیج کنن.
سیاسي ډلې باید خلک منظم کړي. پارلمان چې له بده مرغه په ډیر کمزوري ډول عمل کوي، د دې پر ځای چې خلک ټاکنو بهیر کې ګډون ته واڅوي، خلک په دغه بهیر کې نه ګډون ته هڅوي. پارلمان باید خپل موکلین وهڅوي، حکومت باید خپل مامورین او مسولین ته هدایت ورکړي، او خلک هم په سیاسي ژوند کې د یوازینی بدیل په توګه له خپل سیاسي حق څخه ګټه واخلي او په دې بهیر کې ګډون وکړي.
د شپږو ټاکنو سر د ادارې رئیس وایي چې د دغه حالت له منځه وړلو لپاره باید حکومت او سیاسي ګوندونه لاس په کار شي او په ټاکنو بهیر د خلکو باور بیرته په ځای کړي. او دا ځکه چې په افغانستان کې د نامنې له منځه تلل د یوې ورځې خبره نه ده او کیدای شي دا کار ډېر کلونه وخت واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریفوی که د امریکا ولسمشر د 2015 کال اتمی موافقه ماته کی، نو تهران به خپل اتمی پروګرام بیا پیل کی. دا رپورت له ګورو ساوري. د تیرو څلورو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د ډنډ پټان لاره د سوداګرو پر مخ تړلې ده. د چارواکو په وینا د کرخې دواړو غاړو ته لسګونه لارې موټرې چې په سوداګریزو مالونو باندې د لارې د خلاصېدو په تمه ولاړې. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ لري.
د افغان چارواکو په وینا د ډنډ پټان لاره وروسته له هغو پاکستانی پوځیانو تړلې چې څو ورځې مخکې د همدې ولسوالۍ په سرحدي سیمه انځرکې کې ځینې نظامي تاسیسات یې افغان ځواکونو ته وسپارل. د افغان حکومت په وینا دا نظامي تاسیسات د پاکستاني پوځیانو له لورې د ډیورن کرښې دې غاړې ته جوړ شوي وو، خو د طالبانو پر ضد له عملیاتو وروسته دا سیمه افغان حکومت په ولکه کې واخیستله. د پاکتیاري سوداګرۍ د خونو رئیس عبدالنصیر عالمیار امریکا غږ ته وویل چې د ډنډې پټان لارې په تړل کېدو سره د کرښې دواړو غاړو ته لسګونه لارې موټرې چې په سوداګریزو مالونو بار دي د لارې د خلاصېدو په تمه ولاړې دي.
نو که چیرې دغه حالت دوام وکړي په حدود 100 موټر هلته ولاړ دي، په دې کې خوراکي توکي هم شته، سبزیجات، میوجات، هغه شیان چې زر خرابېږي هغه هم د خرابېدو په حالت کې ده. که چیرې دغه حالت دوام وکړي نو زموږ تاجر ته د دې نه زیات تاوان اوړي، ولې متاسفانه چارواکي په دې باندې تر اوسه نه دي توانېدلي.
د سوداګرۍ د خونو رئیس ښاغلی عالمیار همدارنګ وویل چې د لارې د خلاصېدو په اړه د دواړو غاړو د سوداګرو او چارواکو ترمنځ خبرې هم شوي، خو ظاهرا تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
زموږ حکومت تاجران دي، د اتحادیې د صادراتو وارداتو حکومت اتحادیه ده، دوی هم د پاکستان سره خبر روان ده چې دا شخړه حل شي، ولې د دولت د خوان تر اوسه پر حکومت د سلامت نه ده خودل سوی سدوی یو ناسته وکړي په دې باندې زموږ د غلار برته پرانستل شي.
د ډنډې پټان لارې یو غیر رسمي ترانزیټي لاره ده چې د تورخم او سپین بولدک لارو په سر پر سوداګریز مالونه انتقالیږي. د پکتیا، لوګر، غزنی او د ځینو نورو ولایتونو یو شمیر سوداګر له دې لارې واردات او صادرات لري. پاکستانی مقاماتو د یادې شوې لارې د تړلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړی حافظ الله مبارز د دواړو هیوادونو له حکومتونو غوښتنه لري چې سوداګري غیر سیاسي کړي.
یعنی دې کې باید د دواړو غړو نه د آینده لپاره ناسته وشي تر څو هغه مشکلات چې بیا راځي بیرته تکرار نشي، یوه د حل لاره ورته ولوټوي، هم د افغانستان مرکزی حکومت توجه وکړي او همدارنګې د پاکستان حکومت دې لارې ته باید زیاته توجه وکړي.
پاکستان د پکتیا د ډنډې پټان لاره داسې مهال د سوداګرو پر مخ تړي چې په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تشدد ځینې پیښې شوي. د څېړونکو په وینا د پاکستان له لورې د ترانزیټي لارو بیا بیا تړل د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کلونو کې له هغه هیواد سره سوداګري زه راکړه ورکړه په بیساري ډول کمه شوې ده.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که د امریکا ولسمشر د 2015 کال اتومي موافقه ماته کړي نو تهران به خپل اتومي پروګرام بیا پیل کړي. ولسمشر ترامپ د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو قدرتونو موافقه غندلې ده او ویلي دي چې که یاد سند اصلاح نه شي نو واشنگټن به یې په راتلونکې میاشت کې له تصدیقولو نه ډډه وکړي. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه کړې ده چې د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې نه ووځي، مګر دا چې متحد ایالات له فرانسې، جرمني او برتانیې سره جوړ شي او په دغه موافقه کې هغه بدلون راشي چې ولسمشر ټرمپ یې ستر نیمګړتیاوې بولي. له بل پلوه ایران په اوسنۍ موافقه باندې عمل کړی دی، خو که امریکا د موافقې له اصولو نه سرغړونه وکړي نو ایران به هم ځواب ورکړي.
We have put a number of options for us.
مونږ د ځان لپاره څو لارې خلاصې پرې ایښي دي. په دې کې یو لار په ډېر زیات سرعت باندې د اټومي فعالیت له سره پیل کول دي. دغه شیان په معامله کې د احتمالي لارې په توګه ځای شوي دي. د دې چمتووالی شته دی چې له هغو لارو نه کار واخیستل شي. کله چې مناسب وګڼل شي نو مونږ به په دې اړه ضروري فیصله وکړو.
د ولسمشر یو شمېر نږدې سلاکاران د ایران په وړاندې د سخت دریځ د نیولو لپاره فشار اچوي. په منځني ختیځ کې د امریکا متحدین لکه سعودي عربستان او اسرائیل هم د خلیج د یو شمیر نورو هیوادونو په شمول په همدې نظر دي، خو فرانسه، برتانیا او جرمني استدلال کوي چې له تهران سره اټومي موافقه تر دې چې هیڅ موافقه ورسره ونه لرو غوړه کار دی.
زه په دې پوهیږم چې په اسرائیل کې د ایران په اړه ډېرې اندېښنې شته دی، خو په دې باندې موږ موافقه نه لرو. د عدم توافق مسله دا ده چې څنګه کولای شو د دې مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم په دې نظر دی چې دا موافقه هغه امنیت نه برابروي چې اسرائیل تمه لري، خو موږ په دې باور یو چې دا ښه دی چې دا موافقه ولرو، نظر دې ته چې هیڅ یې ونه لرو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ولسمشر ټرمپ دې ته هڅوي چې د ایران د اټومي معاملې په اړه خپل تعهد ته وفادار پاتې شي.
آیا دا موافقه بشپړه ده؟ نه. آیا دا له ایران سره زموږ د اړیکو لپاره بشپړ پلان دی؟ نه. خو آیا د اټومي مسالې په اړه بله غوره لاره شته ده؟ نه. د ایران د اټوم په مقابل کې بله لاره او پلان هم نشته. که په دې پلان غور وکړو نو دا د شمالي کوریا له حالات نه غوره دی.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې اونۍ په اخر کې له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کوي. که چیرې ولسمشر ټرمپ د می په 12مه دا تصدیق نه کړي چې ایران له موافقې سره سم عمل کوي نو د امریکا کانګرس د ایران خلاف بندیزونه بیرته لګولی شي. یو شمېر زیات کسان د دې اقدام خلاف سلا ورکوي، ځکه دا اقدام د امریکا دریز د یو باوري متحد په توګه په نړیوالو معاملو کې له خطر سره مخامخوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم د احتمالي لیدنې مخکې په واشنگټن کې د پام وړ توقعات پیدا شوې دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو رئیس مایک پامپیو چې د جمهور رئیس ټرمپ په هدایت د کیم جونګ اون سره مقدماتي لیدنه کړې، اوس په همدې اونۍ کې د سنا مجلس نه د بهرنیو چارو د وزیر په حیث د اعتماد رای اخلي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ټرمپ د پینګ یونګ د دې وینا هرکلی وکړو چې ویل خپل اتومي پروګرام بندی او دا یې یو ښه خبر او لوی پرمختګ وګڼو. د شمالي کوریا د ناڅاپي اتومي پرمختګ د لانجې د حل لپاره د ممکنه خبرو احتمال د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي خوشاله کړي، خو د احتیاط نه کار اخلي.
د ملکیتونکو ژمنو او هدفونو تخیبول یو ارزښتناکه هڅه ده. دا یو ښه مهم هدف دی. همداسې چې وویل شول، موږ باید د لسیزو اوږد جنجال ته ډیپلوماتیک حل پیدا کړو، خو دا لیدنه خطرناکه ده. زه خوشحاله یم چې دوی سره ویني. فکر کوم موږ ټول دغه لیدنې ته په ډیر احتیاط هیله مند یو.
د سنا په مجلس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس دا یادونه وکړه چې پینګیانګ هر وخت خپل اتمی فعالیت بیرته پیلولی شي او د کیم په دې نیت شک لري چې غواړي خپل اتمی پروګرام او د بالستیکو توغندیو پروګرام په دایمي ډول بند کړي.
هغه دا څرګندوي چې اټومي وسلې به تر مرګه د هغه سره کومک وکړي. هغه ولیدل چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي سره څه وشول. قذافي ځکه مړ دی چې د خپلو اټومي وسلو نه لاس په سر شو.
ټرمپ خپله هم کومه ژمنه نه کوي. په ټویټر یې لیکلي، موږ د شمالي کوریا په اړه د نهایي پریکړې لا ډیر لري یو، کیدای شي هڅې مو نتیجه ورکړي یا یې ورنه کړي، دا به وخت ته پرېږدو. شمالي کوریا ته د وضعیت د سمون په هدف د سفر په وخت کې د بهرنۍ چارو وزارت تنومان مایک پامپیو په سنا مجلس کې د دیموکراتانو د سخت مخالفت سره مخامخ دی. دا به د امریکا په معاصر تاریخ کې دغه مقام ته لومړنی نومان دی چې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې اکثریت رایې نشي ترلاسه کولی، خو داسې توقع شته چې ډیر زر به د سنا او استازو د عمومي مجلس نه په لږو رایو تایید شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل مه هېروئ.
او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به د هغه جلې کې سوالو چې د مجبوریت له مخې د هلکانو جامع اغوندي. ننګرهار میشته ستاره وفادار د نورو نجونو په څیر غواړي اوږده ویښتان ولري او خزینه کالی واغوندي، خو مور او پلار له دې عمله چې نارینه اولاد نه لري ستاره مجبوره کړي چې خپل ویښتان لنډ کړي او د هلکانو جامع واغوندي. پام وکړئ رپورټ ته.
اتلس کلنه ستاره د پنځو خویندو غرور دی. د هلکانو په څیر کالی اغوندي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې په اسانۍ د یو زوی دنده ترسره کړي. د خبرو پر مهال ستاره هڅه کوي چې خپل خزینه غږ پټ کړي.
دا زه چې پیدا شوم دا جامه چې ما چول زه پلار سره خښته چم د مجبورۍ نه زم خواهش لرم چې موږ هم ځان جنۍ کړم نه کېږي موږ چاره نو نه کېږي پلار مې ځای دی مور مې ځای پیدا شوه خویندې موږ
نجونو ته د هلکانو کالي وراغوستل د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې ژورې ریښې لري. په افغانستان کې هلکان د نجونو په پرتله ډیر اهمیت لري. په هغو کورنیو کې نجلۍ ته د هلکانو کالي وراغوستل کېږي چې زوی ونه لري، خو ځینې نجونې د هلکانو په څیر د ازادۍ نه د خوند اخیستو لپاره د هلکانو کالی اغوندي. ستاره وایي د خښتو په بټۍ کې کار کوي او د ځان د خوندي ساتلو لپاره د هلکانو کالی اغوندي.
د مجبورۍ نه درازم او بیرته په ژاړه د کور د زمو زه چې د لباس خپل ګورم زم چې د مازون کومه سي تیریږي د مازون د خپل بچ پیدا شو په دردونو کې دی.
ستاره اته کلنه وایي چې د نورو څلورو مشرو خویندو په څیر ښوونځي ته د تګ په ځای د خښتو په بټۍ کې کار پیل کړ. د سهار لوو بجونه د مکان په 5 بجو پورې د 1500 خښتو په جوړولو $2 ګټي. د ستاره مور او پلار په ننګرهار کې ژوند کوي او وایي چې له دې پرته بل چاره نه لري.
مې د سیده کډانر وې پټ رات مې ورته نو چې د شپې مو ګرځي ناري نو د ورځې مو ګرځي داسې اثر نه چې دا پلار سره لاړ چې خښتو واچي د ما سودا یې نه کوي په چپس کې په خښتو کې کومه درامه چې کې هم دا ډار مې پزله کې مې
مجبوری
میں جوړ نه جوړ مې کوي چې ډاکټر تلا چې ومدار سره دي چې مجبوری مې نه وای دا مې څه بوله.
پله دومره کلونو وروسته هم ستاره تصور کوي کای ورور درلود نو د دې وختان به وګد وای او کومځي ته وتله.
اوس هم د څه مهمه خبرونه لاندې ځوري. د افغانستان دلدي وزارت وایي له 300 شپږ نیم کال راهیسې زرګونه جریب دولتي ځمکه د زورواکانو او غاصبینو نه بیرته اخیستې ده. د بادغیس ولایت امنیتي چارواکو تیره شپه وسلوالو طالبانو د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکز برید کړی دی. په برید کې د ملي اردو نه سرتیری وژل شوی دی. په پاکستان کې پولیسو یو مسلمان په دې تور نیولی چې یوې عیسوي مېرمنې ته یې اور اچولی او وژلې ده. د یونان د لسپوس په ټاپو کې د پناه غوښتونکو او ځایي خلکو ترمنځ په اخو ډب کې لس تنه ژوبل شوي او پولیسو د سلو نه زیات نور کسان نیولي دي.
قدر مناویدیم کنیم ساعت خبری پختو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره ماهر وي. تر بیا علامه شي.